ساعت سهار و بجې سوې ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې غړي پیل سوې د نن ماښام تر و بجو په پښتو دری دوله ساعته خبرونه کوو او د ازادي رادیو دغه خبرونه په جریان کې به تاسو وخت په وخت د نن ورځې تازه خبرونه او تازه پیښې اوري. په مکرید دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري نن لندن ته روانېږي. پرون د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سرکوزي سره د تروریزم سره د مبارزې په ارتباط او همداراز پر اتمي همکاریو خبرې کړي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي چې د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سرکوزي سره په افغانستان کې پر حالاتو خبرې کړي دي. تخرب مرکز تعلقان کې وسوالو کسانو په یو مسجد کې پر لمونځ کوونکو د ځکني 15 تنه وژلي او ګنښ مې نور زخمیان دي. په پاکستان کې د هندي مهاجرو د ګوند مشر او د سن په ایالتي اسمبلی کې د هندي مهاجرو د ګوند استاد رضا حیدر پرون د نامعلوم وسوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د ملګرو ملتو سازمان وایي د لسو طالبانو او د القاعده د 15 شغړو او په ارتباطیانو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه وایستل. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د وژل شویو شمېر 1.5 زر تر ورسو ویل شوی چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه کسان له دې وجې سخت متضرر شوي دي. او په چین کې په یوه معدن کې د البته د سکرو په معدن کې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه دي. نه تنه د معدن کارګران دي او ویل کېږي چې لس هاو تنه په معدن کې بند پاتې وو. په مکرې د دې ساعت د خبرونو تفصیل ته په خبرونه کې د غرب په څو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په ارتباط د خبرو شویو مقالو جزئیات هم اوریدلای سي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري پرون د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سارکوزي سره وکتل. دوی له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او اتمي همکاریو خبرې کړي. ولسمشر زرداري تر دې لیدنې وروسته خبرې اعلان ته وویل چې د فرانسې په باور پاکستان د دې هیواد یو بامسؤلیته شریک دی. جمهور رئیس زرداري نن لندن ته روانېږي. د اسلام آباد او لندن ترمنځ ډیپلوماتیکه فضا په هند کې د برېټانیا د صدر اعظم تر خبرو وروسته خړه سوه. د برېټانیا صدر اعظم له هندي چارواکو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان سیمې ته تروریزم صادروي. فرانسه په افغانستان کې د امریکا له عمده ملګرو بلل کېږي. د هیواد افغانستان ته د لږ تر لږه 2.5 سوه تازه روزونکو د استولو ژمنه کړې. له دې سره به په افغانستان کې د فرانسې د عسکرو شمېر په 4 زره واوړي. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په اړه پرون څرګندونه کړې او د دغو البته د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سارکوزي سره له تروریزم سره مبارزه او همدارز د افغانستان په ارتباط د جمهور رئیس باراک اوباما د څرګندونو نور جزئیات سالی محمد سالی وړاندې کوي.
آصف علي زرداري د یک شنبه په شپه فرانسې ته په داسې حال کې ورسېد چې د اسوسییټډ پریس په باور پر حکومت له سلاب زپلو سره د مرستو په برخه کې زیات انتقادونه شوي. دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی سیلاب و چې تر 1.5 زیات کسان مړ کړي او 2 میلیونه نور خپل کورونه پرېښي دي. د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزي سره تر خبرو وروسته زرداري په خپل لنډ وینا کې خبر اعلان ته وویل فرانسې دا احساسوي چې پاکستان یو بامسؤلیته همکار دی. زرداري به وروسته لندن ته ځي. دی به په لندن کې له برېټانوي چارواکو سره ګوري. هدف به یې د برېټانیا له صدر اعظم سره پر ډیپلوماتیکو مسایلو خبرې او د کیمرون د هغو څرګندونو په اړه بحث وي چې ویلي وو د جنوبي آسیا له هیوادونو تروریزم نورو ځایونو ته خپرېږي. پاکستان چې له افغانستان سره اوږده پوله لري فکر کېږي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه همکار هیواد دی، خو بیا هم ګمان کېږي اکثره وسلول په قبایلي سیمو کې فعال دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اټلانټا کې پرون د امریکا معلولو سرتیرو ته وینا کې دې ټکی ته اشاره درلوده چې د القاعده او نور سختریزو پناځایونه د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي.
In Pakistan, we've seen the government begin to take the fight
په پاکستان کې موږ وینو چې دولت په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلولو په وړاندې د جګړې لپاره اقدامات پیل کړي. القاعده او د دې ډلې مشران ځپل شوي، ځکه په دې سیمه کې او تر دې سیمې هاخوا موږ د القاعده او د دې ډلې د نورو سختریزو متحدینو خوندي ځایونه نسو زغملی. موږ به یې شنډوو، موږ به یې کمبله ورټولوو، او موږ به په نهایت کې القاعده ماتوو. که څه هم د پاکستان د پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د وسلولو په وړاندې پوځي اقدامات سوي، بیا هم انتقادونه کېږي چې په دغو سیمو کې طالبان او القاعده پناه ځایونه لري او په وړاندې یې جدي اقدام نه کېږي. له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه زیات بحثونه کېږي. دغه بحثونه وروسته تر هغه نور هم تاوده شول چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې له لارې د امریکایي پوځ په اړه په زرګونو پټ اسناد خپاره شول. له دې سره د پاکستان په اړه هم اسناد راوتلي. د دې هیواد په اړه یې پوښتنې پیدا کړي، دغه هیواد چې له طالبانو سره په تاریخي لحاظ اړیکې لري، آیا دغه اړیکې به ختمې کړي؟ د فرانسې ولسمشر شغلي سرکوزي پاکستان وهڅوه چې د ټوریزم په وړاندې خپله مبارزه جاري وساتي. فرانسه چې په افغانستان کې د امریکا له سترو متحدینو ګڼل کېږي، غواړي 250 اضافي سرتیري افغانستان ته ولیږي. په دې توګه به د فرانسوي عسکرو شمیر 4000 شي. پرون چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما معلولو امریکایي عسکرو ته وینا کوله، د افغانستان مسلې ته یې هم اشاره درلوده. نوموړي وویل د افغانستان په جګړه کې ټاکل شوي اهداف ډېر څرګند او د لاسته راوړلو وړ دي. موږ به په افغانستان کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ شو، خو دا مهمه ده چې امریکایان پوه سي موږ به پرمختګ ولرو. موږ پر هغو اهدافو تمرکز کړی چې څرګند او د لاسته راوړلو وړ دي. همدا پرون چې اوباما د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه څرګندونې درلودې، د بریتانیا د دفاع وزارت خبر ورکړ چې دوه بریتانوي عسکر په هلمند کې وژل شوي. په دې توګه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو بریتانوي سرتیرو شمیر 322 ته زیات شو، چې تر امریکایي عسکرو وروسته د بریتانوي سرتیرو تلفات زیات دي. پرون په کندهار کې هم یو ځانوژونکی بریت 4 ملکیان ووژل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د لسو طالبانو او د القاعده د 15 غړو او ارتباطیانو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه وایستل. د سازمان ویلي د اقدامې په لیست کې د لشت لژه 438 نمونه له سختې څېړنې وروسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دې اړه د ټاکل شوي هیئت مشر توماس مایر هارټینګ ویلي چې د القاعده له شبکې او طالبانو سره د تړلو افرادو او سازمانونو 433 نمونه چې 132 له طالبانو او 311 له القاعده سره ارتباط لري په تور لیست کې نهایي شوی دي. په لیست کې د تایید شویو افرادو شتمنۍ به کنګل سي او پر سفرونو یې بندیز لګیږي. جمهور رئیس حامد کرزی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په ترڅ کې د امنیت شورا څخه غوښتنه کړې وه چې د یو شمېر هغو طالبانو مشرانو چې له القاعده سره ارتباط نه لري نمونه دي د بندیزونو له تور لیست څخه وباسي. د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو زمینه برابرول په کابل کې د نړیوال کانفرنس له عمده اهدافو څخه و. په دې کانفرنس کې تر ډېره حده پر دې بحث وسو چې څنګه کېدای سي په افغانستان کې له مخالفینو سره د روغې لپاره لار هواره سي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازو او له افغانستان سره د مرسته کوونکو نړیوالو ټولنو او سازمانونو نمائندګانو برخه اخیستي وه.
خبری مجلع آوری.
در افغانستان در جمهور از اقتصادی چارو سلاکار وی در کابل در نریوال کنفرانس در پریکرو در ملکی دو لپاره در افغان حکومت و خلق و همکاری ترتیاده. محمد اسحق ندری در پرون پا کابل که وویل چی حکومت باید خپل ظرفیتون لوړ کړي. د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې د دولتي ادارو د ظرفیت ټیټوالی د افغانستان د پرمختګ په لار کې اساسي خنډ دی او باید افغان دولت په دې برخه او همداراز د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. له کابل به په دې ارتباط نور معصوم میوان معلومات وړاندې کړي.
د افغان دولت په ادارو کې د کاري وړتیا او ټیټوالی د پرختای پروژو د پلي کولو او د بودیجه د لګولو په برخه کې اساسي ستونزه بلل کیږي. د ولسمشر کرزی د اقتصادي چارو سلاکار محمد اسحاق ندری د دوشنبه په ورځ یو خبري غونډه ته چې د افغانستان د سیمهیز مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوی و وویل
د کابل په کانفرنس کې مشته وخت وټاکی. د مثال په ډول د ځینو موضوعاتو لپاره درې میاشتې، د ځینو لپاره شپږ، او د ځینو لپاره هم د یو کال نه تر 5 کلونو لپاره وخت وټاکل شو، تر څو د دولت نظر د هغو مسایلو په باب چې په پام کې لري مشخص کړي. نو که چیرې دا د ژمنې سره سم په څلورو کلونو کې ترسره سي نو ښه به وي. حکومت او خلک باید کوشش وکړي څو خپله وړتیا لوړه کړي.
د ولسمشر کرزي اقتصادي سلاحکار نادري همدارنګه وویل له موجودو ستونزو سربیره په افغانستان کې پرمختګونه هم سوي دي. نوموړي د سړکونو د پخولو یادونه وکړه چې له 2000 میلادي کال څخه له 125 کیلومتره و 15000 کیلومتر ته پورته سوي. بلخوا د اقتصادي چارو څېړونکي بیا په دې باور دي چې افغان دولت په ادارو کې د کاري وړتیاو د لوړولو لپاره باید ځینې پروګرامونه پیل کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون په دې اړه وایي
که چیرې حکومت یو پیاوړی ټیم په اجرایوي بنسټونو کې ولري او یو دقیق پروګرام په پام کې ونیسي او خپل تدارکاتي سیستم لا ښه کړي، همداراز د پروژو د اخیستنې پروسه چټکه او مالي بنسټونه یې تنظیم کړي او د ټولو لپاره یو معتبره دستګاه موجوده وي چې د هغې د پرمختګ او یا نه پرمختګ په صحیح توګه وڅاري، نو دا دستګاه به ښه کار وکړي.
د افغانستان په دولت کې د پراخ اداري فساد شتون یوه له هغو لویو ننګونو څخه ده چې په ملي او نړیواله کچه ورباندې بحثونه کیږي.
په افغانستان کې اقتصادي جګړه دا د هغه مطلب عنوان دی چې وروسته به یې په خپرونه کې د واشنگټن ټایمز په حواله درته وړاندې کړو. د واشنگټن ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په همدې ارتباط څرګندونې سوي دي او د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور په حواله یوه مقاله په دغه ورځپاڼه کې خپره سوې ده چې جزئیات به یې وروسته په خپرونه کې درته وړاندې سي.
ستاسو لا پیغامونه نه
یو د باقی د خزنی د ولایت تاسو سره په تماس کې یم. بما امریکایانو ته ناخته ځکه ته د افغان دولت پیغام د چې په افغانستان کې طالبان امریکای د ډیټور هغه د کوټې پښتونستان څخه راځي د کوم لیکي او د استخباراتو ملکار وخت په تومانچه د وسترګرځي د سپندې وسترګرځي په کلي کې د استخباراتو ملکار وخت په تومانچه د ګرځي موتوسکیلو د ګرځي.
د تخار په مرکز تعلقان کې تیر شپه وسلوالو کسانو په یو مسجد کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او 15 تنه یې وژلي دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه زخمیان دي. د تخار د امنیت قومندانۍ جنایي امیر ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې ادامه لري. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ پر اساس د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. پرون په تعلقانو کې 14 هم سوي ده خو رپورټونه وایي چې د ماین په دې 14 کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. خو په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال د ماین په یوه 14 کې د پولیسو د یو شمېر افسرانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. امیر بهیر له هغه ځایه
د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې د دوشنبې په ماسپښین د دې ولایت د یوسفخیل په ولسوالۍ کې څلور تنه پولیسان هغه مهال مړه او یو بل ټپي شو چې د غزنې په موټرې د سړک د غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. د ولي ویان مخلص افغان د پیښې د پخلي ترڅنګ وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماین ایښودونکو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه د پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. طالبانو د پیښې په غاړه اخیستي د بهلا مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون 15 تنه سرتېري وژل شوي دي خو د ولي ویان دا ادعا ناسمه وبلله. د بلخ په همدې ورځ د ولایت د مټاخان او یا یخیر په ولسوالۍ کې هم د ملي اردو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي. د ولي ویان مخلص افغان وایي چې په دې نښتو کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د په وینا په دې نښتو کې د ملي اردو سرتېرو ته د سر زیان نه دی رسېدلی خو طالبان دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې کورنۍ او بهرنیو ځواکونو ته درنه مرژوب لاړولې ده خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. سربېره پر دې په همدې ورځ د پکتیا ولایت د وجې زدرانه په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ هم نښته شوې. ولسوال عبدالولي زدران د نښتې پخلی وکړ خو وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی خو وسلوال طالبان دا ادعا کوي چې په دې نښته کې نامعلوم سرتېري وژل شوي دي. ولسوال دغه ادعا بې بنسټه وبلله.
د پکتیکا څخه مو د ازادي راډیو د خبريال امیر بهیر رپورت اورید. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان او سیمه باندې رپورټونه لرو. ورسره په خبرونه کې وایو چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له وجې د مړو او د بې ځای سویو شمیر وخت په وخت په لوړېدو دی. په دې خبرونه کې به او د غرب په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان حالاتو ته کتنه لرو او یو بیا د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په فرانسه کې د دغه هیواد له جمهور رئیس سره د پاسیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نن لندن ته روانېږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د لسو طالبانو او د القاعده د 15 غړو ارتباطیانو نمونه د امنیت شورا د بندیدونو له لست څخه وایستل. په پاکستان کې د هندي مهاجرو د ګوند او د سند په ایالتي اسامبلی کې د هندي مهاجرو د ګوند استازي رضا حیدر د نامعلوم وسوالو کسانو لخوا ووژل سو. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژل سو یو شمېر 1.5 تر لوړ سو ویل سی چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه کسان سخت متضرر سوي دي. په چین کې د سکرو په یوه کان کې د ګاز د خپرېدو له امله 9 تنه کارګران مړه او 8 تنه په دغه کان کې بند دي. او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي په عراق کې د دوی پوځي ماموریت به له ژمنې سره سم د مهالویش پر اساس د روان کال د اګست په 1.5 پای ته ورسیږي. او اوس هم راځو د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته. په پاکستان کې د ورستوي سیلابونو له وجې د وژل سوي یو شمېر 1.5 زر تر لوړ سو ویل سوي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه کسان سخت متضرر سوي دي. شدیدو بارانونو او سیلونو له اقتصادي پلوه د پاکستان په کمزورو سیمو کې د خلکو کورونه او دوکانونه ویجاړ کړي او په ځینو ځایونو کې یې بشپړ کلي وړي دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 970 زره کسان بې کوره سوي دي او شاید دا شمېره لا لوړه سي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خیبر پښتونخوا کې د مرستو له بهیره تر شکایتونو وروسته په دې پروسه کې داخله سوه. د ملګرو ملتو نړیوال غذایي پروګرام وایي چې په څلورو زونونو نوشیره، چارسده، مردان او پېښور کې لږ تر لږه 80 زره کورونه ویجاړ سوي او تر 50 زره زیات کورونه تخریب سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له مصیبت څپلو سره د لشت لږه 10 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده او د بریتانیا حکومت هم سیمې ته د 2 میلیونه ډالر په ارزښت مرستې استولو ژغ کړې ده. په دغه متضرر سو کورنیو کې ډیری هغه افغاني کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسي. دوی وایي چې سخت مالی تاوانونه ورته رسیدلي دي او د مرستو هم ډیر ترک نسته. د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار په سیمه کې د افغان کډوالو یو کمپ ته ورغلی او د دوی له وضعیت به خبر کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې پښتونخوا دا وخت د سیلاونو د ډیر سخت ګواک سره مخ ده. تقریبا ټول پښتونخوا سیلاونو زپلې د ځای خلکو ترڅنګ د افغانانو ګڼ شمیر کمپونه هم په بشپړه توګه لمنځه تللې. د زاخیلو کمپ منځ شاوخوا چې ګورو داسې نظاره وړاندې کوي لکه دلته چې په لسګونو کلونه انسان مانا ژوند نوي کړي. ټولې کنډوالې دي چې څومره کورونه دي څونه آبادې دي ټولې په ځمکه نړیدلې او د خاورو سره خاورې شوي. شاوخوا به د مټ خټو او خړو وبونو هیڅ نه لیدل کیږي او دا خلک وایي چې ځینې وایي چې 200 او ځینې وایي چې 250 تنه لا هم نه لا درک دي چې مړی راوستلی او نو ټول د خاور لاندې دي. دلته زما سره شاوخوا ګڼ شمیر خلک ولړ دي. د دوی سره بخوالو کو کاکا دا راته وایي چې د غسیلا او راغې تاسو مخکې خبرو څنګه خبر شوي؟
موږ ته خبر نه دا کړي موږ سیلا او راغې موږ خپل ماشومان وېستل یو ځای بل ځای چې رااله و په ډوبي وې لک سامان موږ ګوره دا ټول دا دي پاتې دي په ځای باندې.
که د افغانستان کنسلګری سره چې ما رابطه کړې او غوې ویل چې موږ ورغلی یو د ماجرینو ریاست موږ ټول وګرځېدو دلته راغلل تاسو ته څه کوو؟
نه 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 موږ ته بل کتن نه دی راغلی دا ګوره دلته موږ هیڅ څوک دلې ګوره یو دلته پاکستان عوام راځي دلته لګ ممداد کړي وړي جمرې جره رسولي دي.
دلته تاسو چې زوس ګورم په دې ریل ګاډي په پټلې باندې پراته شاو خو ډنډونه دي به د خړو بو ورانه او کندوالو نړیدل کورونه نور هیڅ نه لیدل کیږي. نو دغه خرڅ خوراک ډوډۍ دا خبرې څنګه کوي؟
دغه ډوډۍ سیده کنه دا د پاکستان عوام راوړي نور د پاکستان نه پولیس راغلي دي.
تاسو ویل چې دلته شاو خو شپاره زره کور وسیدل خو دې ځای کې اوس تقریبا یعنی شاو خو زره کور په دې غ پراته په دې ډاک پترشنا اسمان لاندې دا نور خلک چیر ته لاړل؟
ټول بس لاړ دي کلو ته وتل د پاکستاني کورنو ته تل دي. څوک په پړلې په سر شپې کې څوک کم ځای تل څوک کم ځای تل
دا قوم د خپل مکتب مجبور ایس لاس دلته د مونږ گزاره نور نه کیږي. ټول کله وران ده او کرایې جای نه نستر کرایې ګران ده. یو کور په 10,000 روپۍ کرایې ده او روزم را روانه ده. اسنه کې د مونږ زنانات للی دي په یو کور د پاکستاني په یو کور کې لس کور را ولې دي. اوس مونږ وطن ته لاس مونږ وطن کنه جاینا لارونه دونه مونږ سره پیسې ستاس مونږ خپل وطن ته فکرای ورکو مجبورې څه پیسې څه سرمایه ټول اندل ته لاندې سو.
خبر یوازې پم دی ځای پات نه رسیدي. دغه شپاره زره یا کم او زیات کورنۍ بیرته بادول بیرته ځای پر ځای کول خره خبره ده چې دا لوی مرستې ته اړتیا لري.
د خیبر پښتونخوا څخه مودا ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن انګار رپورټر وې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین پرون خبریالان ته وویل چې په سیمه کې د تخریب ساحه ډیره پراخه ده، د تلفاتو شمیر شاید تر دې هم لوړ سي، او د په سیمه کې د مرستې د موادو لپاره ضرورت مخ په زیاتېدو دی. په دې ارتباط به تاسې د ازادي راډیو په خپرونو کې وخت په وخت تازه معلومات اورئ. د پاکستان څخه بیا هم رپورټ لرو، خو تر لږ ځان وروسته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پاکستان کې د هندي مهاجرو د ګوند مشر او د سند په ایالتي اسمبلی کې د هندي مهاجرو د ګوند استازي رضا حیدر پرون د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو. رپورټونه وایي چې رضا حیدر پرون د کراچي د ناظم آباد په سیمه کې د لمانځه پر وخت وژل سوی، له د سرای یو شمیر ساتونکو هم وژل سوی دي. دا په کراچۍ کې د هدفي وژنو په سلسله یو بل پیښه ده چې جزئیات به یو ور بیا د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار څخه واوري.
یو 50 کلن رضا حیدر د ام کیو ایم ډلې په مهمو کسانو کې شمار وو. هغه د 2008 کال په انتخاباتو کې له کراچۍ څخه د سند ایالتي اسمبلی ته بریالی شوی وو. کڅه هم ام کیو ایم تر اوسه په رسمي ډول څوک نه دی تورن کړی، خو د دغه ډلې یو مشر وسیم افتاب په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر په دغه پیخه کې په لاس لرلو تورن کړی. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند نیالتي مشر شاهي سید دغه پیخه په کلکه غندلې او په هغې کې هر ډول لاس لرل یې رد کړي. له پیښې وروسته د کراچۍ په قصبه، لیاقت آباد، ناظم آباد، سهراب ګوډ، ګلستان جوهر او یو شمیر نورو سیمو کې پارېدلو مظاهرینو تر دیر شو ډیرو موټرو او یو شمیر دوکانونو ته اور ورته کړی. د یو بل خبر له مخې له دغې پیښې څو ساعته وروسته ماخوستن مهال په څو جلا جلا پیښو کې ناپیژاندو وسلوالو 8 تنه ولسي خلک وژلي. د دې ترڅنګ د دغه ښار د جنانو می روغتون مسؤلینو ویلي چې د 2 تنو مړي او 24 تنه ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دغه پیښه غندلې او له ام کی ایم ډلې غوښتي چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. زما په اند هر څه په پاکستان په ځانګړي ډول زموږ په تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ښار کراچۍ کې د ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي. د ام کی ایم د دغه مشر د وژنې هدف په دغه ښار کې د ګډوډیو او فساد ورته لمن وهل دي، خو زه د دغې ډلې له مشرانو او د کراچۍ له اوسېدونکو نه هیله کوم چې له صبر او زغم نه کار واخلي. ملک وایي د امنیت ټینګ ساتلو په برخه کې پوز پولیسو او استخباراتي ادارو ته په دغه ښار کې د کوټلو او سمدستي ګامونو پورته کولو امر کړی.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې یوازې په کراچۍ کې په تیرې یو میاشت کې لږ تر لږه 80 تنه د هدفي وژنو قرباني شوي دي.
خبری مجله اوري.
او سم د عراق حالاتو ته لنډه کتنه لرو. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي په عراق کې د دوی پوځي ماموریت په لژمنۍ سره سم او د مهالویش پروساس د روان کال د اګست په 1 پای ته ورسیږي. جمهور رئیس اوباما پرون په جګړه کې د مایوب سویو امریکایانو یو سترې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې وویل چې د ټاکل شوي وخت سره سم د عراق د ماموریت په ختم کې پرمختګ شوی.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
د وای د کارل پایل سره سم ما د عراق لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړ چې پر اساس یې مسولیت په بشپړ ډول عراقیانو ته ولېښول سي. ما د سپینه کړي و چې د اگست په 1 په 2010 کال کې به په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت ختم سي. لژمنې سره سم همداسې کوو. جمهور رئیس اوباما وویل چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به لږ تر لږه 90 امریکایي پوځیان او ملکي پرسونل له عراق څخه ستانسي. د پوینا لږ تر لږه 5000 ځواکونه هلته پاتې کیږي تر څو عراقیانو ته د قدرت د انتقال د پروسې په ترڅ کې هغوی وروزي، له تروریزم سره په مبارزه کې برخه واخلي او هلته د امریکا د روانو ملکي پروژو لپاره امنیت تامین کړي. جمهور رئیس اوباما وویل چې ټول امریکایي عسکر به د راتلونکي کال تر دوبي له عراق څخه بهر سي. او بیا هم له عراق. د عراق یو چارواکي ویلي د نړیوالې همکارۍ په نتیجه کې د دې هیواد هغه زرګونه لرغوني آثار چې په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد له موزیم او نورو تاریخي ځایونو غلا سوي وو بیرته ترلاسه سوي دي. د عراق چارواکي وایي هڅه کوي چې خپل تاریخي آثار راغونډ کړي. سلطان محمد سرور به مو له دغو هڅو خبر کړي.
د عراق د لرغونو آثارو وزیر قحطان الجبیری د ازادۍ راډیو عراقي څنګه ته ویلي چې په تیرو وو کلونو کې څه د پاسه شپږ دېر زره ورک شوي لرغوني آثار بیرته میندل شوي دي. الجبیری ویلي دي چې په دغو آثارو کې اته زره هغه آثار هم شامل دي چې په 2003 کال د بغداد د سقوط په شپو ورځو کې له ملي موزیمه غلا شوي وو. د عراق د لرغونو آثارو وزیر وایي چې د دغو لرغونو آثارو په میندلو سره د عراق حکومت تشویق شوی چې خپلو هلو ځلو ته د وروستي اثر تر میندلو دوام ورکړي. د عراق سیل او سیاحت او لرغونو آثارو د وزارت ویاند عبدالظاهر طالقانی د ازادۍ راډیو عراقي څنګه ته ویلي دي چې سوریه یوازې په 2008 کال 202 لرغونی آثار او اردن 2400 اویا آثار عراق ته سپارلی دي. دوی ویل چې ترکیه هم په دې وروستیو کې اویا لرغونی آثار عراق ته سپارلی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
رپورټونه وایي چې په چین کې د سکرو په وکان کې پرون د ګاز د خپرېدو له امله لښتلژ نه تنه کارګران مرسوي او وطنه په کان کې باندې. د چین خبری اژانس سینهوا نن وویل چې پېښه پرون ماښام د چین په هینیان سیمه کې سوې ده. د رپورټونو پر اساس په کان کې لښتلژ یو سل اوه ویشتنو کارکاوو چې یو سل یولس یې په تېښته بریالي سوي دي. د چین په شمال کې د شانګزي په ولایت کې هم د کان کیندونکو په منځ کې په بله چاودنه کې لښتلژ اوولس تنه مرسوي دي. په چین کې قانونه د نړۍ تر بل هر ځای خطرناک ګڼل کیږي. تیر کال د دغه هیواد په قانونو کې تر 2600 ډیر کسان مړه شول. د ازادي راډیو د پښتو خبری مجله د سهار تر ونیمو بجو ده د افغانستان په وخت په ونیمو بجو به دری خبری مجله پیل سي او تر هغو پورې به تاسو د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو وروستي خبرې شوي تبصرې هم واوري. واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو په یو مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د امریکایي قواو د فعالیتونو په اړه د پټو اسنادو له افشا کېدو سره د ټولو پاملرنه هغو امنیتي ستونزو او تهدیدونو ته اوښتې چې د دې اسنادو د نشر له وجې د امریکا عسکر او د هغوی مخبران ورسره مخامخ دي. خو د ورسپانې په لیکنه له دې اسنادو په افغانستان کې د وی بلې جګړې نقشې هم ښکاري او هغه په دې هیواد کې د راتلونکي اقتصادي وضعیت د برخلیک د تعین لپاره جنگ دی. په افغانستان کې د یو سالم دیموکراتیک نظام درامست کولو او د طالبانو د ماتې لپاره مالی مبارزه حیاتي اهمیت لري. په ځانګړي ډول د افغانستان څخه د غرب لپاره د یو بااعتبار شریک جوړولو لپاره اقتصاد یو بنیادي اصل دی. د جمهور رئیس حامد کرزي ورور او پیژندل سوي سوداګر محمود کرزي واشنگتن ټایمز ته په دې اړه مقاله لیکلي چې په ترڅ کې په دې لاره کې پر پروتو ستونزو رڼا اچولې ده. د محمود کرزي په باور اول خند کوچنی فساد دی، یعنی د ګمرک مامورین، پولیس او د حکومت ټیټ رتبه چارواکي چې رشوت یې د عوایدو یوه ورځنۍ سرچینه ده. دوهمه درجه خند په لوړو خانو کې د اداري فساد موجودیت دی. د محمود کرزی په لیکنه په داسې حال کې چې د غرب پاملرنه تر ډیره حده د امنیت خواته ده، دا کسان له موقع څخه په استفادې په پوره ګستاخۍ په خوردو بورد لګیا دي. د فساد تر دې لوړه درجه له بهرنیو سازمانونو او قراردادونو سره تړلې ده چې په هغه کې د محمود کرزی په لیکنه میلیونونه امریکایي ډالر کښته پورته کیږي. محمود کرزی واشنگتن پوسټ ته لیکي چې په داسې حالاتو کې هغه سیاستمداران چې په خپل په فساد ککړ دي په پټه ځان په افغانستان کې له اقتصادي جریان څخه باسي. دوی له ځانه د نړیوالو د پام لري کولو په خاطر له اداري فساد سره د هغو تجارانو نمونه تړي چې له نړیوالو بانکونو او نورو مالی سرچینو پورونه اخلي او غواړي د افغانستان د اقتصاد څرخ په گردش کوي. د محمود کرزی په باور د ستونزې په ګډه د افغانستان د اقتصادي پرمختیا مخنیوي کوي. نیوزویک مجلې هم په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان پر حالاتو یو مقاله خپره کړې. د نیوزویک د مقالې سرلیک دی افغان طالبان وایي چې له امریکایانو سره یو ګډ ټکی لري او هغه دا چې پاکستان له دواړو سره لوبه کوي. په دې مقاله کې راغلي چې څومره د مخکې یوازې یو شمېر محدودو غربي کړیو او د افغانستان حکومت د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ نارې وهلې، خو اوس دا چې په امریکا او انګلستان کې هم په لوړه اورېدل کیږي. د نیوزویک په لیکنه غوره بداوي چې لښتلژه یو وار د طالبانو د زړه خبره واورېدسي چې هغوی د پاکستان په اړه څه وایي. نیوزویک لیکي د سپتمبر له 11 وروسته د طالبانو مشران یو په بل پسې ونیول شول او ځینې لکه مولوي عثماني او ملا دادالله حتی ووژل شول. مجله د طالبانو د یو شمېر رهبرانو په حواله لیکي چې په دې ټولو پیښو کې د آیس آی لاس دی. د طالبانو یو شمېر رهبرانو نیوزویک ته ویلي چې پاکستان له امریکا سره د نږدې کېدو په خاطر دوی قربانی کوي. نیوزویک لیکي د دواړو لورو شکایتونو ته که پام وسي نو دا سوال پیدا کیږي چې پاکستان بلاخره له چا سره دی؟ آیا پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی او که له امریکا سره؟ د امریکا په کینګز کالج کې د جګړې په اړه د څېړنو د مرکز یو پروفیسر نیوزویک مجلې ته ویلي چې پاکستان له هیڅ لوري سره نه دی او لکه بل هر هیواد یوازې په خپلو ګټو تمرکز لري. او دا خبره تر بل هر چا طالبانو ته ښه معلومه ده.
ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. با مجله خبری امروز سه‌شنبه 12 اسد سال 1389 هجری شمسی برابر با 3 آگست سال 2010 میلادی خوش آمدید. من احمد جعفر احمدی به شما سلام عرض کرده و این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز می کنیم. مقامات قصر سفید گفتند که امریکا با وجود چالش‌های موجود در افغانستان به پیشرفت‌های دست یافته است. سازمان ملل متحد می‌گوید نام‌های 10 طالب و 35 عضو شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت این سازمان بیرون ساخته است. در نتیجه دو انفجار در هلمند دیروز 2 سرباز بریتانیایی کشته شدند. رئیس جمهور امریکا در سخنرانی گفته است هدف امریکا در افغانستان مشخص است و به گفته وی آنان با فعالیت‌های گسترده تندروان در این کشور روبرواند. ارقام تازه نشان می‌دهد که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان 1500 نفر هلاک شدند. گفته شده در نتیجه این سیلاب‌ها 2.5 میلیون نفر دیگر متاثر گردیدند. رئیس جمهور پاکستان با نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. مذاکرات هر دو جانب روی مبارزه با تروریسم و همکاری‌های هسته‌ای متمرکز بود. قرار است بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز به ژاپن برسد. هدف از این سفر بان کی مون شرکت در مراسم یادبود از بمباران هیروشیما و ناگاساکی خوانده شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است مأموریت کشورش در عراق مطابق با جدول زمانی تعیین شده، یعنی به تاریخ 31 آگست امسال خاتمه می‌یابد. و گزارش شده که در یک معدن زغال سنگ در چین حداقل 9 کارگر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. بخش از این مجله خبری رادیو آزادی با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که کشورش در افغانستان با وجود چالش‌های موجود با پیشرفت‌های دست یافته است. این اظهارات آقای اوباما در حال صورت گرفته که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که در مورد نقش کشورش در افغانستان با سؤال‌های زیادی روبروست دیروز با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. مذاکرات هر دو جانب روی مبارزه با تروریسم و همکاری‌های هسته‌ای متمرکز بود. جزئیات بیشتر در هر دو مورد را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه در حال به فرانسه رسید که در مورد رسیدگی به آسیب دیده های سیلاب های اخیر در آن کشور انتقادهای مطرح شده است. در تاریخ پاکستان این سیلاب ها که در نتیجه آن بیش از 1100 تن قربانی و تقریبا 2 میلیون تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند سابقه ای نداشته است. زرداری پس از دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران گفت فرانسه این را احساس می کند که پاکستان یک همکار با مسئولیت است. قرار است زرداری امروز با مقامات بریتانیایی در لندن ملاقات کند. هدف این دیدار گفتگو روی هان ملاحظات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خوانده شده که گفته بود از آسیای جنوبی تروریسم به سایر کشورها گسترش می‌یابد. گفته می‌شود پاکستان با سرحد طویلش با افغانستان یکی از همکارهای مبارزه با تروریسم در جهان به شمار می‌رود. اما این حدس و گمان‌ها هم موجود است که اکثریت افراد مسلح در مناطق قبایلی این کشور فعالیت دارند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز در سخنرانی به عساکر معلول امریکایی در ایالت اتلانتا به این موضوع اشاره کرد که پناهگاه های القاعده و سایر شورشیان برای ایالات متحده قابل پذیرش نیست.
In Pakistan, we've seen the government begin to take the fight to violent extremists within its borders.
در پاکستان ما می‌بینیم که دولت در مناطق سرحدی اقدامات را علیه تن روان مسلح آغاز کرده است. القاعده و رهبران این گروه سرمه دیدند زیرا ما در این منطقه و در آن سوی سرحد نمیتوانیم پناهگاه های القاعده و سایر شورشیان تن رو را تحمل کنیم. ما القاعده را مختل می‌سازیم، حل سلام می‌کنیم و در نهایت این شبکه را شکست خواهیم داد. هرچند از سوی اردوی پاکستان اقدامات نظامی علیه شورشیان آغاز شده، اما باز هم انتقادهای وجود دارد که در مناطق قبایلی این کشور القاعده و طالبان پناهگاه های دارند و در این مناطق اقدامات جدی از سوی پاکستان صورت نگرفته است. از یک هفته به این سو درباره نقش پاکستان در افغانستان بحث های گسترده صورت گرفته است. این بحث ها پس از آن داغ‌تر شده که صفحه اینترنتی ویکی لیکس هزاران سند را در مورد جنگ امریکا در افغانستان افشا کرد. در این اسناد درباره پاکستان نیز به موضوعات اشاره شده و سوالات را درباره این کشور مطرح کرده است. عمده‌ترین سوال این که پاکستان از نظر همکاری تاریخی که با طالبان دارد آیا این روابط را خاتمه خواهد داد؟ باراک اوباما زمانی که دیروز با عساکر امریکایی معلول سخنرانی میکرد به مسئله افغانستان اشاره کرده و گفت اهداف تعیین شده در جنگ افغانستان بسیار معلوم دار و قابل دسترس است. ما با چالش های مشکل در افغانستان روبرو هستیم، اما مهم این است تا امریکایی ها بدانند که ما به سوی پیشرفت در حرکت هستیم و ما به اهداف تمرکز داریم که واضح و قابل دسترس است. در انگامی که باراک اوباما در مورد عراق و افغانستان سخنرانی میکرد، وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که دو عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شدند. به این ترتیب تعداد عسکر این کشور که در حضور 9 ساله در افغانستان کشته شدند اکنون به 327 تن رسیده است. پس از ایالات متحده بیشترین تلفات را نیروهای بریتانیایی در افغانستان متحمل شدند.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است موجودیت مراکز القاعده در مرزهای افغانستان و پاکستان برای ایالات متحده آمریکا قابل پذیرش نیست. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا که اخیراً توسط یک صفحه اینترنتی پخش شد نشان داده است که پاکستان به طور فعال از طالبان حمایت می کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل هست. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن تازه‌ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان انتخاب کردین. لوی درستیز عمومی ایالات متحده آمریکا گفته است که حفظ جان افغانهایی که نامهایشان در گزارش های محرمانه افشا شده باشد وظیفه آمریکا است. مایک مولن این موضوع را در مصاحبه با تلویزیون NBC ابراز کرده است. این در حال است که طالبان هشدار دادند با استفاده از اسنادی که از سوی وبسایت ویکیلیکس نشر شده، آنان را که با آمریکایی ها کمک می کردند تعقیب خواهند کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک مولن مقام نظامی ارشد آمریکا گفته که اردوی این کشور می کوشد تا افغانهایی را که نامهایشان در گزارش های وبسایت جنجالی ویکیلیکس افشا شده در امان نگه دارد. رئیس کمیته مشترک لوی درستیزان آمریکا در مصاحبه با تلویزیون NBC چنین گفت: اسنادی که نشر شده واضحاً در مورد جنگی که ما در آن دخیل هستیم تمرکز نمی کند، بلکه امکان دارد در جهانی که ما زندگی می کنیم برخی ها این اطلاعات را جمع آوری کنند و شاید هم خطرهای جانی را برای ما در پی داشته باشند که به باور من مهم است تا به این مسئله توجه شود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنگوی طالبان گفته است که طالبان با استفاده از این گزارش ها کسان را که با حکومت افغانستان و خارجی ها همکاری کرده اند تعقیب خواهند کرد. اما مایک مولن در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته است که به باور او طالبان فعلا مانند گذشته قوی نیستند و انتشار این اسناد محرمانه هم روی استراتژی آمریکا در افغانستان اثر نخواهد گذاشت، زیرا بسیاری از آنها اسناد کهنه هستند.
مصطفی صدیقی بود. شنیدید که لوی دیرستیز عمومی امریکا گفته که حفظ جان افغانهایی که نامهایشان در گزارش‌های محرمانه امریکا افشا شده باشد وظیفه امریکاست. ساعت 7:39 صبح به وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. چه نوع دموکراسی میتواند برای افغانستان سازگار باشد؟ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که هیچ کسی به این مسئله فکر نمی کند که مدل غربی دموکراسی در افغانستان پیاده شود. پیش از اوباما، معاونش جو بایدن هم در مصاحبه‌ای گفته که هدف اصلی نابود ساختن القاعده است، نه دولت سازی در افغانستان و ایجاد دموکراسی به شیوه آمریکایی. در همین حال مخالفان مصالح حکومت در گذشته همواره گفتند که در پهلوی دیگر مسائل از نوع نظام فعلی در افغانستان ناراضی‌اند. در همین مورد مصطفی صدیقی با نجیب محمود استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مصاحبه کرده و اول از وی پرسیده که هدف از این اظهارات اخیر رئیس جمهور اوباما و معاونش در قبال دموکراسی در افغانستان چیست؟
بیشتر اساس دولت افغانستان در دوران حاکمیت جمهوری خواه ها اساس گذاشته شد. دولت فعلی هدف نست. و با مشکلات جنگ افغانستان بعدها به دوش دموکرات ها گذاشته شد. برای دموکرات ها چیزی که اولویت داره مسئله سازی و خروج از بحران منطقه است. ظاهرن. به مخاطر است که یک تغییر جدی در لحن مقامات ارشد امریکایی معلوم میشه و اونا نسبت به وضعیت فعلی و دموکراسی که اونا برای مردم افغانستان و برای نظام فعلی عنوان کرده بودند زیاد دل خوش ندارن. فکر میکنم که نوع نظام لیبرال دموکراتیک بازار آزاد تا اندازه زیاد بار مشکلات جنگ و مخالفین زیادتر ساختن.
در گذشته مخالفین مسلح از جمله طالبا از نوع نظام فعلی به نحوی از آنها نارضایتیشان را نشان دادن، مثلا از دموکراسی به شیوه غرب در افغانستان. حالا که رئیس جمهور اوباما و معاونش میان و میگن نمیخوان در افغانستان دموکراسی آمریکایی و گفته خودشان نوع جفرسونی را پیاده بکنن، چی معنی مشخص میته این موضوع؟
معنی مشخص است که وقتی ما دموکراسی آمریکا را میبینیم اول مسئله حقوق بشر مطرح میشه که در وقت آزادی آمریکا سخت استقلال آمریکاست و در اونجا به موارد تکیه میکنه که در جامعه افغانی کاربرد نداره. آزادی دین و مذهب، دادن بیش از حد حقوق برای زنها، تساوی و همه مسائل است که در افغانستان مراعات نمیشه و شاید هم یکی از مواردی که امروز در افغانستان جنگ وجود داره عدم پذیرش تمام اقوام گروه های اتنیکی به عنوان ادبای کشور و تقسیم عادلانه قدرت است که از طرف طالبان که مربوط به یک قوم مشخص است کمتر قابل قبول بوده. پس یه از جمله موارد است که میتونه در نوع نظام دموکراتیک افغانستان تغییرات با وجود بیاره. تاکید بیشتر بیش از هر منتقدین نظام هم می بوده که در افغانستان مدل دموکراسی تطبیق میشه که در غرب وجود داشته و یا اگر خاص بگوییم در امریکا وجود داشته و او مشکل هست که طالبان همیشه از او انتقاد کرده. پس برای هی که نوع چراغ سبز با طالبان داده شده باشه از نوع دموکراسی افغانی صحبت میشه که تا حالا هم تعریف نشده که چگونه دموکراسی باشه.
پس به نظر شما چه نوع دموکراسی میتونه با شرایط فعلی افغانستان سازگار باشه که بتونه کوشش های صلح با مخالفین مسلح را سرانجام به نتیجه برسانه؟
افغانستان کمتر واقع شده که دموکراسی تجربه کرده باشه. اگر ما از دهه دموکراسی هم صحبت بکنیم بیشتر زاده یک شرایط خاص بوده و او هم در داخل یکی دو شهر بزرگ. ما باور من هست که با مشکل میشه یک تعریف را ایجاد کرد، یک تعریف را داد که در حد دموکراسی فعلی ما قرارت نشان بدیم. برای اینکه عملا افغانستان وارد جنگ است و اگر ما از ایالت یک مقدار دیگه عدول بکنیم یا به طرف امارات اسلامی میریم یا به طرف یک نظام تقریبا دیکتاتورشپ که توسط یک گروه خاص اقتصادی کنترل میشه.
مصاحبه بود با نجیب محمود استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. این هم یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین اخبار افغانستان و جهان. مقامات قصر سفید گفتند که امریکا با وجود چالش های موجود در افغانستان به پیشرفت های دست یافته است.
سازمان ملل متحد میگوید نامهای 10 طالب و 35 عضو شبکه القاعده را از لست سیاه شورای امنیت این سازمان بیرون ساختند. در نتیجه دو انفجار در هلمند دیروز 2 سرباز بریتانیایی کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی گفته است هدف آمریکا در افغانستان مشخص است و به گفته وی آنان با فعالیت‌های گسترده تندروان در این کشور روبرواند. ارقام تازه نشان می‌دهد که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان 1500 نفر هلاک شدند. گفته شده در نتیجه این سیلاب‌ها 2.5 میلیون نفر دیگر متاثر گردیدند. رئیس جمهور پاکستان با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده است. مذاکرات هر دو جانب روی مبارزه با تروریسم و همکاری‌های هسته‌ای متمرکز بود. قرار است بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز به ژاپن برسد. هدف از این سفر بان کی‌مون شرکت در مراسم یاد بود از بمباران هیروشیما و ناگاساکی خوانده شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته است ماموریت کشورش در عراق مطابق با جدول زمانی تعیین شده یعنی به تاریخ 31 آگست سال جاری خاتمه می‌یابد. و گزارش شده که در یک معدن زغال سنگ در چین حداقل 9 کارگر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. از همراهیتان تا این دم تشکر. با ادامه نشر گزارش‌های مربوط به افغانستان می‌پردازیم. حکومت افغانستان از اقدام تازه در جهت امضای معاهده بین‌المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای خبر داده است. مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند حکومت این کشور از چند سال به این سو به سازمان‌های مختلف پیشنهاد کرده تا پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تصویب کنند که افغانستان نیز جز از آن باشد. از منیژه دیوا در این مورد بیشتر می‌شنویم.
در ادامه تلاش‌ها به هدف عدم استفاده از سلاح سنگین در افغانستان، حکومت این کشور می‌خواهد که به کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای بپیوندد. کنوانسیون مهمات خوشه‌ای یا کلستر به تاریخ 10 اسد سال روان پیمان منع استفاده، تولید، ذخیره و انتقال مهمات خوشه‌ای را نافذ نمود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان تأکید دارد تا عضو این کنوانسیون شود. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در گذشته‌ها بمب‌های خوشه‌ای در افغانستان استفاده شده است، اما در حال حاضر حکومت افغانستان هیچ گونه مهمات خوشه‌ای در اختیار ندارد.
هیچگاه خود حکومت افغانستان بمب خوشه‌ای نداره و نه هم استفاده کرده. در فعلا افغانستان، حکومت افغانستان، اردوی افغانستان بمب‌های خوشه‌ای در اختیار ندارند و احتمالاً اگر قوای بین‌المللی یا ناتو در اختیار داشته باشند، ما مصرانه از اینا خواهش می‌کنیم تا همچون استفاده‌ای نکنند.
پیش از این در سال 2008 میلادی روی پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای یا کلستر توافق شده بود و تا اکنون بیش از 100 کشور آن را امضا نمودند. قرار است این پیمان 6 ماه پس از تصویب آن توسط پارلمان‌های 30 کشور به اجرا درآید. بر اساس گزارش‌ها در جریان ماه عقرب سال روان، کشورهای عضو این کنوانسیون به هدف ایجاد پلان کاری جهت تطبیق این پیمان در لاهوس گرد هم خواهند آمد. گفته می شود حکومت افغانستان نقش ناظر را در این نشست خواهد داشت. از سوی هم کارشناسان امور نظامی افغان به این نظرند که پیوستن افغانستان به کنوانسیون مهمات منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امرالله امان یک تن از کارشناسان امور نظامی:
قطعاً به کلی این را تایید می‌کنیم که اهمیت خوبی برخوردار است. باید قطع شود در جنگ‌هایی که در افغانستان عملاً خصوصا جامعه جهانی که فعلاً در جنگ‌ها هستند، اینا وقتی که عمل می‌کنن حتی اشعار استعمال کردن، حتی مواد کیمیایی استعمال کردن، طلاهای مختلف کشورها اینجا استعمال میشه.
با باور شماره از کارشناسان، نیروهای خارجی در افغانستان ممکن مهمات خوشه‌ای را در اختیار داشته باشند، چون گزارش‌هایی وجود دارد که از بمب‌های لایزری و مواد کیمیایی در جنگ‌های افغانستان استفاده شده است.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور خواستند در صورتی که بمب‌های خوشه‌ای در اختیار داشته باشند از استفاده آن اجتناب کنند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران می‌گویند که در برخی موارد آنان شاهد استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و همسال اینها در افغانستان بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:49 صبح با وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش های خود را به هدف جذب زنان در صفوف پلیس تشدید کرده است. اداره جندر وزارت داخلی افغانستان دیروز سیمینار 4 روزه‌ای را در کابل با اشتراک شماره از زنان پلیس آغاز کرده است تا مشکلات این زنان را در زمینه پیوستن به صفوف پلیس مورد بررسی قرار بدهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فوزی احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در این سیمینار 4 روزه در مورد شیوه های بهتر جلب و جذب زنان و دختران به صفوف پلیس و رسیدگی به مشکلات آنان بحث های صورت خواهد گرفت. شفیقه قریشی، مسئول بخش جندر و حقوق بشر در وزارت داخلی افغانستان، در آغاز این سیمینار گفت که همکنون صدها زن و دختر در صفوف پلیس افغانستان فعالیت می کنند که با توجه به شرایط کنونی این تعداد اندک است. به گفته خانم قریشی، در جریان 3 ماه گذشته حدود 400 زن به صفوف پلیس جذب گردیدند که تا 5 سال آینده باید این رقم به 5000 تن برسد.
تا فعلا به اساس تسریع پروسه جلب جذب که جدیداً در طی سال 2013-2019 آغاز شده، ما در حدود 1164 پلیس جذب کردیم. قرار است که پروسه تا 5 سال آینده پیش بره که در هر سال ما تعداد 1000 قشر و ناصد از صفوف پلیس ملی جذب کنیم.
زنان پلیس که در این سیمینار اشتراک کرده بودند گفتند که آنان از وظایفشان راضی هستند و از خانواده ها خواستند تا اجازه بدهند زنان و دخترانشان به صفوف پلیس بپیوندند. آنان همچنان گفتند که در بخش های اداری، لوجستیکی و کشفی فعالیت می کنند، اما در صورت ضرورت در عملیات های نظامی نیز حضور خواهند یافت. دو تن از زنان پلیس در این مورد چنین گفتند:
ما در حدود تقریبا 32 سال میشه وظیفه اجرا کردیم با مسلک مقدس پلیس. ما تا هنوز هیچ کدام عکس العمل از برادرای پلیس خود ندیدیم. پلیس وظیفه بسیار مقدس است.
دوم سال هم سایلا عامل جندر قمندانی امیر ولایت کابل هستم. ما 18 سال از وظیفه میشه، بین عدد از وظیفه خوش راضی هستم. همکارای بسیار عزیز دارم. البته این مسلک از خواهرای دیگه خدمت دعوت به عمل میرم. ماش کافی دارم، طبقه و ناز نهایت قابل احترام است. احترام برشان میشه. ما موتر داریم و ما رو میبرم میرم.
این عده از زنان در حال در صفوف پلیس فعالیت میکنند که بسیاری از خانواده ها با پیوستن دختران و زنانشان به صفوف پلیس موافق نیستند. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که آنان برای زنان پلیس امکانات بیشتری را نیز مساعد میسازند تا بتوانند فعالیت های مصری داشته باشند.
در گزارش از فوزی احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدید که تلاش‌های تازه به هدف جذب زنان به صفوف پلیس در افغانستان تشدید شده است. همکنون بیشتر از 1100 تن از زنان در صفوف پلیس کار می‌کنند که قرار است این رقم تا 5 سال آینده به 5000 تن افزایش یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:53 صبح وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر کوتاه مربوط به افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید که نامهای 10 طالب و 35 تن از افراد شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت این سازمان حذف کرده است. با گفته سازمان ملل، این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در لیست سیاه وجود دارد صورت گرفته است. توماس مایر هارتینگ که رهبری هیئت موظف شده از سوی شورای امنیت را در همین مورد به عهده دارد گفته که 433 تن در این لیست شاملند که 132 تن آنان مربوط گروه طالبان بوده و 311 تن دیگر به شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است، روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش ها جهت تامین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نامهای آنده از رهبران طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را که در نتیجه آن 5 کودک کشته شدند تقبیح کرده است. در خبرنامه پخش شده از ریاست جمهوری افغانستان گفته شده افرادی که این حمله را انجام دادند کسانی هستند که از دین مقدس اسلام آگاهی ندارند. رئیس جمهور کرزی با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده است. بر اساس گزارش های رسیده از مناطق، هدف این حمله انتحاری ولسوال دنده ولایت قندهار احمدالله نازک بود. با گفته او، مواد منفجره در یک موتر کرولا و یک موتر سایکل جابجا شده بود. طوری که در جریان هستی در نتیجه سیلاب های در پاکستان، به شماری از افغانهای مقیم در آن کشور نیز خسارات وارد شده که نظریات شماری از افراد را در این مورد میشنویم.
نام محمد آصف است. در کمپ کوی داخل ما زندگی میکنیم. تقریبا 15-16 هزار کوچ اینجا هستند. 5-6 روز میشه آب اینجا آمده، کل مردم زیر آب است. یک خانه هم نیست. مردم کلش بی‌فنا، سرپرست نداره هیچ کس. هنوز تابر از زنای خود کس خبر نداره، نه از اولاد خود کس خبر داره که در کجا است. کس در چرا تفتیده، کس در سر سرک تفتیده، کس در دشتا تفتیده. تقریبا 3-400 نفر تابر گم است. هر روز یک نفر دو مردم میبره از زیر زمین، از زیر خانه. تا بالا دیگه اندازه نیست معلوم که تا چقدر برسه.
ما زرغونشاه هستیم، از بینیسر هستیم، از قلعه‌خندر. کلش باران یکدم 12 بجه آمد، کلش خانه را خراب کرده. یعنی مردن بسیار شده، هیچ معلوم نیست که 4-5 نفر خو کشیده، دیگه هیچ معلوم نیست بیادر. این حال است یا سرک کلی سر سرک خو میشه، هیچ امداد نامده تا بالی، نه چادر آمده، نه کمپل آمده، کلش در بدر است.
واسه فعلا باشنده کمپ کوی زخیل. سیلاب خطر آمد که دیم علاقه دیم ورسکه، او سیلاب سر ما آمد، کلی خانه ما را خراب.
اظهارات تعدادی از افراد را در مورد سیلاب های اخیر در پاکستان شنیدید. ارقام تازه نشان می دهد که در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها در پاکستان 1500 نفر هلاک شدند. گفته شده در نتیجه این سیلاب ها 2.5 میلیون نفر دیگر متاثر شدند. ساعت 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا همکارم سید سمیع عباس مرور دارد بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود می نویسد بعد از نشر اسناد سری فعالیت نیروهای امریکا در افغانستان، توجه همه به مشکلات امنیتی و تهدیدهایی که از نشر این اسناد به عساکر امریکا و مخبران آنها ایجاد شده جلب گردیده است. اما به نوشته روزنامه در این اسناد معلوم می شود که یک جنگ دیگری هم در افغانستان ادامه دارد، جنگی که تعیین کننده سرنوشت اقتصادی آینده افغانستان می باشد. در مبارزه برای شکست طالبان و ایجاد یک نظام سالم دموکراسی در افغانستان، مبارزه مالی اهمیت حیاتی دارد، مخصوصا در تبدیل کردن افغانستان به یک شریک با اعتبار برای غرب. نویسنده مطلب در روزنامه واشنگتن تایمز محمود کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی که خود یکی از تجار شناخته افغانستان می باشد، می نویسد که در راه پیروزی در این ساحه چند مشکل عمده وجود دارد. اول، فساد کوچک در سطح پایین در بین مامورین گمرک، افراد پلیس و مامورین پایان رتبه حکومت که از رشوت به حیث یک درآمد دوم برای خود استفاده می کنند. درجه دوم فساد در بین مقامات بلند رتبه حکومت می باشد و سیاستمداران بلند پایه در آن نقش دارند. به نوشته محمود کرزی، با جلب توجه غرب بیشتر به مسائل امنیتی، این افراد گستاخانه به خرد و برد دست می زنند. درجه بلندتر فساد زمانی آغاز می شود که سازمان ها و قراردادی های خارجی هم در این فساد شامل می شوند و میلیون ها دلار به تاراج می رود. در چنین حالت سیاستمدارانی که به فساد آلوده هستند و ثروت‌های خود را پنهانی از جریان اقتصادی در داخل افغانستان خارج می‌کنند، به خاطر اینکه توجه را از خود به سمت دیگر سوق بدهند، نام تجاری را که برای سرمایه گذاری از بانک ها و منابع مالی دیگر قرضه گرفته و می خواهند چرخ اقتصادی و تجارتی افغانستان را در گردش نگه دارند به فساد متهم می سازند که این مشکلات همه با هم چرخ ماشین اقتصادی افغانستان را کند ساخته و مانع پیشرفت اقتصادی این کشور می شود. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان افغان می گویند که با آمریکایی ها یک نکته مشترک دارند و آن این است که پاکستان با هر دوی آنها بازی می کند. مجله می نویسد در گذشته حکومت افغانستان و بعضی حلقات غربی سر و صداها را بلند کرده بودند که پاکستان از طالبان حمایت می کند و در وقت‌های اخیر این صداها در آمریکا و انگلستان نیز بیشتر شده است. اما به نوشته مجله بهتر است یک بار هم به درد دل طالبان گوش داده شود که آنها در مورد پاکستان چی میگویند. مجله می افزاید از 11 سپتامبر به بعد بعضی از رهبران شناخته طالبان یکی پی دیگر دستگیر شده و شماری هم مانند مولوی عثمانی و ملا داد الله کشته شدند. مجله از قول بعضی از رهبران طالبان می نویسد که گفتند در تمام این کشتارها و بازداشتها ISI دست داشته است و آنها فریاد می زنند که پاکستان برای نزدیک شدن با آمریکا آنها را قربان